لاس بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. د هلمند د امنی قومندانۍ پر ودانۍ د څو شېبې مخکې موټر بم حملې په اړه به په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. همداراز و به اوریئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې یې د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات باید له افغان لوري سره شریک کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شئ، خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، د هلمند د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیشه د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضايي توغندې په توغولو کې ناکامي باید د امریکا چارواکي دې ته اړنه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استول لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د خبرونو تفصیل، د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ول سوي چې دا حمله د یو موټر بم په واسطه شوې. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان فرید عبید ازادي راډیو تول چې چاودنی پولیسو او ملکی وګړو ته مرګشوب لاړولې، خو د دقیقو ارقامو په اړه لا تر اوسه معلومات ورنکړل. تر دا مهاله د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور معلومات زموږ په روانه خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د جنگي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړه پرون په بیلابیل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړ. د ارګ لیبي خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسلینو په ځانګړي ډول قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتداري دته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچانو او ځای وسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبري وسوي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سې شنبه به دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر په شپږ میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالې دوه غوښتنه کړې وه. د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.8 میلیارډ ډالر ورکړي، څو پر هغو افغان پولیسو ته معاش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني او یاپله، یو یورو 80 افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پله، او زر پاکستانی کلداري 1500 شپږتی افغاني. بیا هم شرغلاست، د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پنجاب ایالت کورنۍ چار وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبري ایجنسی ته ویل پولیسو درې پاکستانی طالبان ورسره لدی وژل چې هغوی د پولیسو پر وی ډلې حمله وکړه. د همدار ازول چې طالبان غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبد الله نومې ده خپل ځان په خپل واژه په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په پیروز ولا سیمه کې وسو یو تن نیول شوی هم دی. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثی اغانو پر دوه مشرانو د هغه برید مسولیت منلی چې د چرواک پوینا د اټو میرمنو په ګډون لښت لژه اته بشکا سم پکشي ووجل سول. د امنیتي چرواک پوینا په دې موټر بم حمله کې د ویر هغه مراسم په نشسول چې د حوثی ډلې دوه مشرانو فیصل او حامد جیاچی چې دواړه ورونه دي هم پکشي برخه لرله. عین شاهدان وایي چې له حمله وروسته حوثي وسلوالو د ښار د مرکز لارې او کوڅې بندې کړې او یوازې امبولانسونو او د بیړنیو مرستو رسوونکو موټرونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه څو د چاودنې قربانیان ولېږدوي. دا شډلې پر خپل رسمي وپاڼه په خپرسیو بیان کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او د یمن په پلازمینه کې د دوی په اصطلاح د شیګانو ځاله پکښې په نښه سوه. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندې په توغولو کې ناکامي باید امریکایي چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پرون وویل دا فاجعه په هیڅ ډول د اړتیا چې موږ باید د توغندیو د آر ډي یو سلاچا روسي انجنونو له پیردلو څخه خلاص کړو نه کموي. تیر کال وروسته له دې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، امریکا د خپلو پوځي سټلایټونو د توغولو لپاره د روسیې سخت انجنونو پر اخیستو نوي محدودیتونه ولګول. د امریکا هوایي ځواکونو په دې وروستیو کې امریکایي کمپنیو ته سپارښتنه وکړه چې د راکټونو انجنونه تولید کړي او ګمان کېږي چې فضا ته تلونکي او سنیدونکي سپیس ایکس شرکت قرارداد وګټي. وړمه ورځ یو بیا سپرلی سپیس ایکس توغندی چې نړیوال فضایي مرکز ته د امریکا کارګو لیږدوله د توغول پر مهال وچاودیر چې د دې توغندیو د چمتووالي په اړه یې پوښتنې رابرسیره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وویل دیوای ازموج پالیسی د سوریه او د سوریه د خلکو پر ملاتړ متمرکز ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب سره په یو خبري غونډه کې ویل دته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریه سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سویلي هیواد یې هر از عواقبو ته تیار دی. دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپل خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. و باورې چې د هلمند ولایت پر امنیه قومندانې نن سهار موټر بم حمله وشوه. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. د ملي دفاع وزارت پر پاکستان غږ کړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه معلومات له خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم له افغان پوځ سره شریک کړي. د پوهنې وزارت وایي د هیواد پر معارف د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد، کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو او لسګونه بریدونه پر ښوونځي ونه لرو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګرۍ میرمنې اوګۍ امیل سره آشنا شئ.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وي نو ما به علمن زراعت لوستې وي او زده کړې وي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د هلمند ولایت پر امنیه قومندانۍ نن سهار یو موټر بم حمله وشوه. د راپورونو له مخې د حمله مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی له لشکرګاه څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات د نننۍ حمله په اړه څه دي؟
تکل کې به ډېر ځکه مته د وڅخه تقریبا 15 دقیقې وړاندې د 14 د لشکره شهر له کوزړي کې امنیت کمانډاني په کېمې د ایجپ د شاخو دروازه کې چې برښنا دریاست او د زراعت نمبر په کلی کې موجود لري په وڅاوه باندې رامنځته شوی دا او څواکو ورځ زمره پات کړی چې عمله موټر بم عمله دا او د امنیت کمانډاني تر څور پر سر کې ده چې د امنیت کمانډاني د متواتي دفتر د مسؤل پرې د بل خبره پولیسو او ملکی تکان سره د مرکشوب له اوښته را پکې خو د کرګا سره د ایمرجنسی خپل یو سرتنه وایي چې تر دې د مدريد ته تلویو ستنه چې د وا پکې پولیس دی نو ټول ملکی تکان دی راوړل دي په سړي کې تکان څه به لیدل کیږي چې د شمیر خونه تخریب شوی دی عمله ډیره زوره وروه او د دې ولنه چې پکړی دي دا څومره ملکی دي چې دا هم به سره ترکان چې نو کتانو چې په څوک درنو وسو ستاندال موجود و خو د څنګه نه برابر دي دوه عمله یو کوم شي شته لږ چې کومه څه پروت او ولکی دي دوه نو د خپل درنو وسو سره چې راکټي نو دا شان خلګو لري دي وایي چې وټه څه ده او خپل موټر ته چې راغلی و البته د ځانګړي موټر په څنګه چې په بل موټر کې هغه موټر ته ورماچو او درسره تاسو په کوڅه کې ورسره
بله دای صاحب د شفا روختون چارواکی څه وایي چې دغه ناروغان چې شفاخانه ته وروستل شوی دي ځینې وخت داسې وي چې ځینې حمله تلف زخمیان زیات وي مګر اکثرا برسیرن ټپیان وي نو د دې حمله ټپیان وضعیت نازک دی او که سطحي برسیرن ټپیان شوی
تکل سے چپیان اکثر اگر کسان دی چپا کورون کی ہوا او دا ملا با کورون پا منس کی چیر چیر نت مندانی تا نزدی کورون دیگو منس کی پا نت مندانی تا چاورا مست سیرا او ویلکی دا اکثر سود او ماشمان دی او دی روی تپون سرکی دی دکا دا کورون پا منس کی دین پارچه کورون دی او یا پر دې د لټې مو د بری او نو شان راوړل دي د دې جدي نه دي نو تاسو هغه کسان چې په دې عمل کې وزن کوي تر اوسه لا د کیسه شرم نظر سر چنونه او نه د پټ سر چنونه معلومه نه ده د کیسه نه چې اوس څنګه ښکته نه ځي
دا یې صاحب یو ورسته پښتنه په خوا تر دې کله چې طالبانو دا ډول موټر بم حمله کړي ورپسې بیا پیاده کسان د دوی ننوتلې دي او پر خپل اهداف باندې حملو ته دوام ورکړی او د مرګ تر شیبه پورې جنگیدلې دي دا چې نن د اوازو یا د راپورونو لمخې تښتیدلې فکر کوي چې حتمان به طالبان وي او که کېدای شي چې بل کومه ډله وي
او ته خو د دې بریټ کای چې په اړه راځي او دا ویلوم ګراند ایکسټریو وایي چې عمله په چارو خاصه وي خو اینه شایدان وهات د کورونو په سدون کوم سره خبره وکړه چې د خپل شروع ولې چې ځینې کسان د دوه څخه تر دوه پر ځای شمیر کسان د موټر په استعمال کې وشتل د دروسته داخل تر نه کوم ځان نه ونه ونه در او موټر ته ور وځي مې او د فارق څه کوي
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال و چې لشکره ښار څخه د هلمند د امنیت پر قومندانۍ د نننۍ موټر بم حمله په اړه معلومات راکول په دې حمله کې د روختون د چارواکو په وینا تر څلوېختو پورې کسان ټپیان روختون ته ورول شوی خو د تلفاتو دقیقه شمیره د مړو او ټپیانو دقیقه شمیره تر اوسه پورې نه ده معلومه د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې اوري په دې اړه به تاسو ته حتماً معلومات درکړو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیلمندي چې پاکستان به پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې کړي وي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سخت دریزو جنګیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه پاکستان باید د افغانستان له دفاع وزارت سره معلومات شریک کړي د ملي دفاع وزارت وایي مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبريال ته د یوې پښتني په جواب کې وویل چې د پاکستان افغانستان او قاتم لا تر د قواو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولیس سره نږدې د سختدریزو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. د ویل
اگر ما سختي طرف عملیات میکنیم
که موږ د پولیس دی خو د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو له پاکستان سره په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې که موږ عملیات کوو او مخالفین تر پوله تیریږي هغوی یې مخه نیسي، او که هغوی عملیات کوي او مخالفین دې خوا ته راوړي موږ یې مخه نیسو.
یا اسخط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور له مخې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سختدریزو پر وړاندې د اخري عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضرب عزب عملیاتو له پیل راهیسې 2500 سختدریز وژلي او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. قبایلي مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ دا عملیات نه دي پیل سوي چې سختدریز هر ورځ په ډله ییزه توګه تر پوله د افغانستان په خاوره ننوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپلو نظامی عملیاتو لپاره افغانستان ته خبر نه ورکړي او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنگیالي په افغانستان کې ناامنی رامنځته کوي او بیره خپروي.
بنان فیصله شوه
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته په حق لو وایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ور باندې عمل
وکړي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبري اژانس ته ویلي له دې مخکې چې مځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخري ځل لپاره هوایي بمباری پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستيال ویاند د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي پاکستان باید د افغانستان پاکستان او ناتو له درې اړخیزې غونډه کې له خپلې ژمنې سره سم د پوځي عملیاتو په اړه د افغانستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو په اړه معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی جهادي قمندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بایان په سیمه کې د یو پخوانی قمندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې د قمندان د دولت پر وسلوالو مخالفینو وسله پلورله. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پود امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا یو شمېر مظاهره چانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایت چارواکو ویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهره چانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شوه چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناتو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حملې په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوګنې سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لویه لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه کوي. وایي چې اوسمهال مخالفینو د سرپل ولایت د دوو ولسوالیو په سلو کې نوي سیمې تر ولکې لاندې راوستي. د سرپل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې نسبت په خواته د دولت ضد وسلوالو مخالفینو فعالیت او تحرکات زیات شوي او د مخالفینو له د مرګونو حملو تر سره کېدو د ملکی تلفاتو سطح په دې ولایت کې لوړه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي او وایي چې نسبت په خواته اوس مهال د دولت مخالف وسلوالو حملې په دې ولایت کې په کراتو زیاتې شوې دي. دا کسان وایي چې په سرپل ولایت کې تر ټولو لوړ تهدید سره مخې سیمې د شیرمها ساحت دي چې سرپل مرکز سره په 2 کیلومتر کې موقعیت لري او هلته اکثرا د مخدره توکو قاچاق او کرکیله هم تر سره کیږي. د سرپل ولایت اوسیدونکو وایي چې په خوا به د دولت مخالف وسلوالو فعالیت یوازې د کوهستانات ولسوالۍ ته مربوط و، خو اوس مهال د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم ناامني هم د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې زیاته شوې ده او له دې سره چې مخالفین د کوهستانات ولسوالۍ په خپل واک لري، تر څنګ په تازګۍ سره د سوز مقالې ولسوالۍ 90% ساعت هم تر خپل تصرف لاندې راوستې دي. په دې ولایت کې اوسیدونکو شکایت کوي چې مخالفین یې کله ناکله پر سیمو حمله کوي چې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ترمنځ په وسلواله خوډب کې ملکی کسان قرباني کیږي. دوی ادعا کوي چې د دولت مخالف وسلوالو ترمنځ بهرني جنگلي حملې دل کیږي چې اکثرا له ازبکستان او تاجکستان څخه راغلي او په سرپل کې وسلواله جګړه کوي. د سرپل دوی اوسیدونکو پاړه خپل شکایت داسې بیان کړ. دغه په هغه سیمو کې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي بهرني جنگلي لیدل شوی دي. اکثرا دوی دقیق نه دي تشخیص شوی، خو په کې ډیری ازبکستاني جنگلي تر سترګو شوی دي او هغه ته فعالیت کوي. د سرپل ولایت د امنیت قماندان د محمد اسف جبرخیل په قول داسې راپورونه خبره شوی چې د سرپل د امنیت قماندان په دې ولایت کې د موجوده نامنیو تر شا د ولایتي شورا د وکیلانو لاس لرل تایید کړی دي. هڅه مو وکړه چې د یاد موضوع په اړه د سرپل ولایت د امنیت قماندان محمد اسف جبرخیل نظر هم لازم سره ولرو، خو د راپور تر چمتو کېدو زموږ مقرره هڅو ته مثبت جواب ونه ویل شو. لا بل لوري د سرپل ولایت د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د موجوده نامنیو په اړه اندېښمن ښکاري او ولایت یې هم د امنیت ټینګښت په برخه کې د دولت او امنیتي ارګانونو بې توجهي بولي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم د امنیت قماندانۍ ادعا بې بنسټه بولي او وایي که په موقع سره امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته نشي، نو ډېر ژر به د سرپل مرکز د مخالفینو تر ولکې لاندې راشي. د کوهستانات ولسوالۍ وضعیت ښه نه دی، ناامني پکې موجوده ده، د هوایي طریقه اکمل کیږي، خلک تګ راتګ نشي کولای، حتی قومي مشران او د شیرمها سیمې چې خپله مرکز ته مربوط سیمې دي پکې ناامني موجوده ده او مخالفین هم په پراخه پیمانه فعالیت لري. په داسې حال کې د سرپل ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د بدامنۍ په اړه اندېښمن دي چې کله ناکله په سرپل کې موجوده مخالفین د دې ولایت پر ګاونډي ولایتونو باندې هم وسلوالې حملې ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې لا هم شاوخوا 1500 ښوونځي بند دي او په دې وروستیو کې د ښوونځیو او زده کوونکو په وړاندې ستونزې زیاتې شوي. ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو بریدونه زیات شوي دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې پر ښوونځیو د بریدونو د زیاتېدو په وړاندې اندېښنه ښیي چې له ننګرهار څخه په ورکړی شویو راپورونو کې ویل شوي چې د اسلامي دولت د سختریز ډلې یا داعش پلویانو د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې نجونو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته لاړې نشي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس او ویان کبیر حق ملوی چې د تیرو کلونو په پرتله پر ښوونځیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
دا سی ورځ نه وی چې موږ د کوم استاد کوم زده کوونکی زخمی یا شهید ونه لرو، او دا سی وخت به یا دا سی کال به ډیر کم وی چې موږ د پکې لسګونه بریدونه پر ښوونځیونه لرو. نسبت تیرو کلونو ته تلفات د معرف د معرف پر زده کوونکو او پر ښوونکو بریدونه د تیر په پرتله ډیر شوي دي او اندېښنې لا هم ډیرې کړي.
په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو سیستماتیکو او پر لپسې حملو په افغانستان کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې له زده کړو د افغان زده کوونکو د بې برخې کولو په هدف 103 پیته پیښې ثبت شوي. په دغو پیښو کې چې له زده کړو څخه د افغان ماشومانو د بې برخې کولو په هدف شوي، په ښوونځیو کې د بمونو او چاودیدونکو موادو ځای پر ځای کېدل، پر ښوونځیو ښوونکو او د ښوونځیو پر ملازمانو او پر نجونو زده کوونکو حملې شامل دي. ملګری ملتونه باور لري چې د ناامنۍ له کبله د افغانستان 409 ښوونځي بند شوي دي او اټکل کېږي چې 15,000 زده کوونکي به د دغو ښوونځیو د بندېدو له کبله له زده کړو پاتې شوي وي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشیاتو رئیس ښاغلی حقمل د ښوونځیو د بندېدو له کبله له درسه د محرومو شویو زده کوونکو شمیر زیات شي.
په ټوله کې زموږ له 2-3 میلیونه پورې زده کوونکي له ښوونځیو بهر دي. همدغه 1500 شاوخوا ښوونځي چې زموږ تړلي دي، دوی هم تر 1500 ډېر کسان له ښوونځیو محروم کړي دي.
بند ښوونځي په هغو سیمو کې دي چې طالبان پکې زیات فعالیت لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شپه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سحر له وو د مازدیګر تر وو خپريږي. د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسیدونکو د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي هغه کمه برېښنا چې شته هم د غیر عادلانه ویش له کبله په نشت شمار ده. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې چې د اوبو د بندونو لپاره پریمانه سرچینې لري، د برېښنا ستونزې په یو تفصیلي راپور کې څېړلې.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي، خو تر اوسه ترې یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې. دوی ټول په ګرمۍ او تورتم کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دوی وایي ګرمۍ د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي او په دې ګرم هوا کې د برېښنا د نه موجودیت له امله یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي په ناروغي او اخته شوی دی.
ان ملنګ دی او د کونړ مرکز سیدون کېما بس نو دلته خو برق به خښتنه او اته دا چې نږدې په سلومیتر کې د فابریکې سندې برق نشته دی او ډیره سخته ګرمي ده. ما شومان دی بوډاګان دی او دا سه روزه لري سخته روزه او دا روزه د بغیر د برق نه ودا سي نه تیریږي. او موږ دا خواهش ته چارواکو نه چې د موږ برق جوړ کی او تل ډیر زیات مشکلات موږ لرو. کو بنه خو خیر د برق نه وي چې وبشتره او ډیر زیات دی او خو په غرزات ریږي او موږ برق نشته دی. نو دا ډیره کمزوري ده زمونږه.
زمونږ خالد دې دم کړی اوسیدونکو په برق ډیر مشکلات شته دی او دا اوس خو روجم د تاسو تم پته ده او دلته ماشومان سپینګې ټول د مشکلات سره مخ دي او د پبریکې لمکان کلم ګورزو کار پې کوي کله لین لاله وتړي کله ونه تړي مشکلات سره مخ نو.
زمونږ امین دې دا حق حلال روجه د ورور برق نشته دی او د برق دوه مشکلات دي چې واړه ټول د ګرمۍ نه مړوش او سولر ګرانی دی مونږه د اخستلو وس نه لرو.
خلک وای په ولایت کې د برېښنا د زړې فابریکې د بیرغولو په نوم د اوبو برېښنا وزارت له بهرنیانو په میلیونونو ډالر واخستل. د یاد وزارت پخوانی وزیر اسماعیل خان د همدې لپاره یو اوکرایني ساختماني شرکت سره قرارداد کړی و. د شرکت کارکونکو یو څه ګډوډ وسایل راوړل چې اوس د فابریکې مخې ته پراته دي او خپلې پخې سپکې کړي. نه یې ولایت پوښتنه وکړه او نه یې هم وزارت چې یاد شرکت ولی نه بشپړ شوی پروژه پرې خوده.
زین دې نه ولې ما قزور مراد زړه تراوی دي ما غبرق دی چې کم مخ ته او ما غړې نه موګان دي یا تعداد د موږ دیواز دو.
دوی وای باید نوې حکومت د اوبو برېښنا له پخوانی وزیر اسماعیل خان پوښتنه وکړي چې ولی داسې چا سره قرارداد کړي چې اوس تختېدلې او کارونه په نمای کې پریخي دي. د کونړ مرکز اوسیدونکي وای فابریکې چې کومه برېښنا تولیدوي هغه هم زورواکو په خپل منځ کې ویشلې او غریبانان ترې بې برخې دي.
نو دا خو سه به داسې ده چې د غزنې خلک د زورواکو دي او چارواکو دي هغه ډایرک هغه برقونه تیر کړي دي او دا عوام په قصه کې نه دي او ډېر هم وای خراب ده. زه جوړه ده وسه هغه مشرانو او حضرات برقونه تیر کړي دي چارواکو بس هغه رضایي او نور غریبانان در په در مندي خلک پاخه شو د ګرمې نه او د حق لار روجه کې ماشومان تباو برباشو خلک مریضان لري نور دغه لري او د ګرمې سم خامخې تاسو خپل نه سي
او کم چې زور واکې دي هغه ته تل رشاته برقمي او
د کونړ والی وحید الله کلمزي ازادي رادیو ته ویل د غواړي چې مرکزی حکومت سره د اوکرایني شرکت خبره شریک کړي څو هغه پیدا او د فابریکې د ترمیم چارې به پیل کړي. هغه وایي دې ته هم شکایتونه رسیدلي چې برېښنا په غیر عادلانه ډول ویشل شوې ده. پریکړه کړې چې برېښنا د فابریکې د توان په اندازه خاریانو ته په مساوي ډول ورسوي.
او موجود څنګه ماشینونه استهلاک شوي دي، تولید برق کم دی، تقریبا 3.5 کیلو وات رسیدلی دی چې دا په هیڅ شکل باندې تکاپو د دوه ښار او د دوه کوشش کوي دغه ماشینو استهلاک مسله ده چې دا په دې کوشش وشي ترمیم شي جوړ شي او په دومره خدمه کې کومه به توزیع د برق بې عدالتي شوي وي بعضو خلکو ته د امتیاز یا د مختلفو دلایلو باندې مستقل د برق لاینونه ورکړل شوي وي یا برق دوامداره وي هغه بیرته قطع شي او عدالت په نظر کې ونیسي هله سویه خلکو ته برق توزیع شي.
په اسدآباد کې د برېښنا اوسنۍ فابریکه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د دې لپاره جوړه شوې وه چې په سور تاکید پلان شوی بند په چارو کې ترې ګټه واخیستل شي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته راورسېدو. 10:30 دي. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې سید کمل شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیه قمندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. د دې ولایت د ایمرجنسی روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښ له ځای څخه دوی ته 40 ټپیان وړل شوي چې دوه پولیس دي. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثیانو پر دوه مشرانو د هغه بریټ مسجد منلې چې د چارواکو وینا د اتو میرمنو په ګډون لړت لژ 28 کسان پکښې ووژل شول. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره لازم اقدام وکړي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې نسیم شفق ته غوښ شي چې د کابل ورسپانو مخکتنې کړي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره په افغانستان کې د روانو ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو او غواخونو مطالب او تبصری خبري کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه شوې او طالبان هڅه کوي چې په دې هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي. په مطلب کې د خلیج ټایمز په حواله لیکل شوی چې طالبان د خپلو هغو قمندانانو تر سخت فشار لاندې دي چې داعش ځان ته جذب کړي یا یې جذبوي. د ورسپانې په یو بل مطلب کې د جاپاني خبرونې ډیپلومات له قوله لیکلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان قانونو ته سترګې نیولي. ویسا خپله سرمقاله هم د ازادي راډیو د یو مطلب په استناد غیر مسؤول وسلوال پر داعش بدلیدونکی خطر تر نامه لاندې لیکلې ده. چراغ خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله په دې پوښتنه پیل کړي چې د هیواد د بې ثباتۍ پړه د چا پر غاړه ده. لیکوال دا یو مصیبت بللی چې هیڅوک هم ځان د هیواد د ناامنۍ او بد وضعیت مسؤول نه ګڼي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان چارواکي د دې پر ځای چې ولس ته د امنیتي وضعیت د ښه کولو ډاډ ورکړي، هغوی ته د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرداری ورکوي. د چراغ سرمقاله لیکونکي په ملي وحدت حکومت کې ستونزې او ناخوالې ډېرې بللي او وایي چې هیواد د تنفیذي صلاحیت له خلا یا تشې سره مخامخ دی. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې امنیتي ستونزو ته په اشاره ویلي چې کورنی امنیتی ځواکونه د هر راز یرغل د ځپلو لپاره چمتو دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان امنیتی ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او همدا اوس په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي. لیکوال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي ډلې یا داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره کړې او د امنیتي مسؤولانو له قوله یې لیکلي چې د عملیات به د داعش تر ځپل کېدو پورې دوام وکړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 لسم کال ډول ډول اوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي؟
زه تاسې فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم، زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر وضعیت هم څه مخکنه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا خپل وطن څخه تیښته مشکل حلول شي دوستانو؟
یعنی د کور غلطه یو غمرسته پریږدو، د خو نورم در بدر کی
شلاره داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو به خارج وي. موږ چې خارج تلار سم هاتم قدر نه لرو،
د وطن مرهون يم، هغه حق به ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې ده. زه نورګل شفق يم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي، نو له ځانه سره یو لړ ستونزې او ښېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځئ واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زما نوم لیما ده، د سلورم ټولګي محصله یم. نه، زه اوسنی حالت د افغانستان هیڅ راځي نه یم، که ماته زمینه مساعده شي ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکوم، زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه سهار چې راووزم بیرته د دې په امید نه یم چې زه به بیرته کوره پورې صحیح ژوندی ورسیږم که نه.
عزت لیما د کابل پوهنتون مننه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی. اول کابینه اعلان کېدله چې د افغانستان وضعیت ډېر خراب شه، او بل چې په افغانستان کې ناامني ده زیاته شوې ده، اقتصادي ستونزې هم راغلي دي او کورونه نشته چې ځوانان لاړ شي خپل کورونه کده. اوس ډېر محصلین دي چې فارغ شوي دي، تر اوسه پورې هېڅ وظیفه ورته نشته دی. که په افغانستان کې نسې وضعیت او زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم بل کشور ته.
علي میمن، د افغانستان اوسنی حالت ډېر زیات خراب ده. په افغانستان کې متاسفانه اقتصاد شته او امنیت شته، هر ورځ لسګونه ځوانان مړ کېږي. هسې داسې ځای به پاتې نه وي چېرته کوم مرګ ژوبلې ونه شي، حتی تر پوهنتونه پورې راغلل انتحاري ده شان. ډېر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې، ډېر خراب وضعیت ده. زما په نظر وضعیت هم
باید نور ځانو باسو. څه وایي چې ژوند په امید خوړل کیږي؟ نورو خبرونه وړاندې به همزولو د دغو امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو.
می ګل نبی، تخلص پزلی د میدان وردګ ولای جلیز ولسوالۍ. ولا زه خو د ژوند په صفت باندې ډیر هیله مند یم چې ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي. همدغه ځوانه طبقه راسي یو بل تلاش به ورکو او دولت به پرمختګ کوي. لخه
نوم می عبدالمالک عمران دی، محصلم ولایت می هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. ملګری هم همداسې بیل بیل نظرونه لري. ځینې وایي افغانستان جوړېدو په حالت کې دی، ځینې وایي وینا داعش راغلی دی، طالبان دی، نور داسې ډلې وټپلې دي چې همدلته بیا امنی جوړېږي. خو هم ناهیلی نه یم، بیا هم امید لرم چې زموږ هیواد به جوړېږي.
زما نوم تاج الدین همت ته د پکتیکا ولایت یم. امنیت په افغانستان کې ډېر هغه سوی ده، خراب شوی ده، خو دغه اصلاح ډېره چې خدای پاک مهربانه دی. د ما خپل نظر دغه چې هر څومره موږ کړېدلی یو، خو بیا هم دې ته امید لرو چې انشاءالله راحت به مو نصیب نه شي.
The
دوه محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلونکي ته خوشبین دي. دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواده بهر تلل، خو هیڅ ونه شول.
زه هیڅ کله نا امید نه یم د دولت څخه، ځکه موږ تیر کلونو ته کسړی فامو کې هیڅ هم ونه شول. هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې وو چې یا داسې به 2014 کال څخه وروسته به وطن د یو بد حالت بحران ته ولاړ شي، هیڅ هم رانه شول یا اوس وایي مثلا کنه، نه هیڅ کله داسې نه کیږي. زه مطمئن یم چې دا اسې داسې کیسه به شي لکه تیره کیسه چې وه.
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېدا، نو مازیګر مخه په کوڅه کې روانم، یو وړاندې لې راغله، ویل خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال دی. هغه دومره وړه ماشوم وه چې ډوډۍ دوی ډوډۍ په لاس کې نیولې روانه. نو دا څه خبره 2014 چې یاد تیر شو، 2015 دی په افغانستان کوم چې راغلی دی، دا امید وړو ماشومانو دا ذهنونه خراب کړي. او بل دا اوازې چې دی افغانستان رنګیږي، افغانستان مسکوت وکړی دی، اوس مخالفین کې ډېر شوي دي، هیڅ وخت به افغانستان سکوت نه کوي. په خپلو وړو ماشومانو داسې ذهن ورکړو چې هغه د راتلونکي پر امیدواره شي، دوغ زړه مات نه شي.
دوستانو، د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینې مافیایي ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ورباندې ونه کړي. دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخواني وروسته پاتې خلک نه دي.
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي بانډونه د دې کوشش کوي چې په ملیتونو او ملتونو کې ویرې خپرې کړي او په هیوادونو کې ویرې خپرې کړي چې تر څو خلک دې ته اړ شي یا جنګ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي. په عمومي توګه به حالات به مړي به وي، دا وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي، مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ دا یو محاله خبره ده، ځکه زموږ خلک لوستې شوي دي. زموږ په سل کې اوس 80% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو ښه راتلونکي پر لور روان یو. زما په فکر تېښته د بحران څخه د وتلو لار نه ده، ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي، یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي. دا یې لار نه ده چې دوی وتښتي دي او په تیت په پراګندا توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چټیات وایي. ښه لارې دا ده چې ټوله پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخلي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. په قاچاقي لارو دوستانو د افغان ځوانانو تګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده. څه موده مخکې یو ځوان چې دلته ښه دنده لرله، خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت. افغانستان کې اجل نه و، خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه. د ژوندی پاتې شو، خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل. د کابل پوهنتون یو محصل ګل نبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستانو، او وایي چې خارجي هیوادونو کې مو څوک پر پاچاهۍ نه کینوي.
زما ملګری خو په 12 ټولګي کې شو، نو لاړه لندن ته ولاړه، بیا څه کله وسره سره نه سي. نو بیا دا کیسه کوي و هغه کښته سي دوه بیا نفره کې مړه شول، زه دغه جملې څخه دوه نفره پاتې و، یو هم دا پاتې یو بل ملګری پاتې و. نو څه کیسه کې سړی ته بيخي زړه ورولي. نه دي کیسه موږ داسې در سخیسه د سبد موږ هیڅ کله خارج ته زړه خینو کو، ځکه تر څو به خارج وي موږ چې خارج ته لاړ سم هم قدر نه لرو. دغه خدا خپل هوا د خطر خور لرو کې څو خونه راته وي چیرته زی او څه کوي. با افغانستان هلته ډیر کړه وسره مخ کیږي سړی پښتو کې مسله وي ډول غږ لري خرازي. نو اکثره ځوانان سي دي سکل ورته دی خارج نو مرتبه اخلي، نو دوی ډیر خوشاله کیږي وایي خارج خو خارج د نوران دی جوړي. بسکل حالت لرسي بیا زمينه د سنوي دوی په یو نه تلي دوه خاطر بل شي. والله خپل خو هیڅ د فکر نه کوم چې زه خارج ته لرسم، اگر که څونه وطن کې سختي رسي زه کم ده ځوانان به ان شاء الله سي وطن ته په مخته ورکو. کچته منګه د ځوان طبقه سي محصلین یا سو یا ځکون کې د مکتب یې سو خپل وطن فریګ دو نو نور څه بګلی.
دوستانو، غرڅنه ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصله ده. هغه خپل یو ملګری یادوي او وای چې موږ د خپل وطن قرضدار یو او چې قرض مو خلاص نه وي باید هیڅ چیرې لاړ نه شو.
اوس هغه فعلاً کاناډا کې دي. کله خو پښیمانه کېږي، خپل وطن خو خوږ وي، خو بیا چې نظام ته ګوري حالات ته ګوري بیا وایي چې نه ښه مو کړل او خوشحاله دي. د زړه درد دا و چې که زه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټره وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرده یم. د زړه درد دغه و. زه شخصاً یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضداره یم چې ته قرض ادا نه کړم نو څنګه به وطن پرېږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم. که
یادانه کوم نو دی او به سواد ځوان جلی هلک ته بچی هلی چې مونږه مکتب پنتون مصارف ټول وطن په غاړه دی خو باید حق ادا شي دا خو چادانه سی امانت دی امانت کې خیانت خو د مسلمان په شان کنه ده
چمن زما چمن زیره دس پلو زما کور د خوشالو زما دا وطن
مور چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي وطن زموږ مور ده همزولو دا خبره لیوال افغان کوي او یو بل ځوان مجیب رحمان هم وایي چې کور ته غل او یا مرز راشي نو څو کور نه ور پریږدي بلکې مقابله ور سره کوي
نه هیڅکله نه وطن ولې پریږدم زموږ وطن د مور حیثیت لري وطن می مور د وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا وطن می نو زه د وطن نه ولې پریږدم وطن موږ بل دلته پاید پات شو د مور سره دا وي په دې حالت کې وطن پریږدم مطلب دا چې مور هم پریښودلې
زه مثال درکم د وطن چې دی د کور حیثیت لري نو کله موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرز داخل شي دغه په وړاندې مقابله او دغه د مابین اورل په کار دی نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنی د کور غلطه یو مرسته پریږدو دا خو نورم در بدر کوي دومره کارم شکړی وز د غلطه پریږدو یو مرسته پریږدو ته وتښتو زما نظر دا دی چې ځوانان او ټول خلک باید د وسنی بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړو او د دوی څخه موږ په خپل ځان روباسو نه دی تښتلی ارغور کو تښته هیڅ کله موږ د باپت نه نش خلاصوله پیدا د دوی هوا د پاره د دوی خاورې د ساتلو او د دوی مرسته دی ورکه دی لپاره نه دی د لپاره چې موږ دلته پیدا مرسته چې پیدا شو موږ به تښتو کوم مرسته نه دلته بو
په پای کې به ملګرو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد امیر خان امیری خبرې واورو چې وایي هیڅ هیواد چاته نور وګړو نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ورکړی همکاري سره کړی او خپلې ستونزې په خپله له منځه وړي دي ښاغلی امیری زیاتوي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند و به ویژه کشورهای جهان سوم
د نړۍ اکثر هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه نه راځي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي له نورو سه ګیله سمه ده چې ناامني او بیکاري ده خو تېښته د حل لار نه ده هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې زحمت یې ایستلی ناامیده شوي نه دي ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی نو که د بل چا په تمه اوسو دا هسې یو خیال دی
مګر ما منتظر دیګا باشیم یک خیال
جاوید امیر خیل په همدې سندری نننې تاندې څنګهران غاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړی پته دا facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولای شئ shafaqn@rfrl.org تر بیا مو الله ملش
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلام په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننې خبرونه پیلوو د روانه خبرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته غنو کلیوالو میرمنو ته د کار زمينه برابر شوې ده. زه مسوده نیازیم خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 133 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15 زره نجونی جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع په کلکه ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کومه مانعات نه وکړه. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې ثبت شوې چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نا عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملی کول په ګوته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوګي امیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګي امیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګي امیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجیسر کو پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. د هغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده، ټول چارې ما تر سره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسری یا قوریه مونږ تربیه کړه چې هغه په مارکیټه پورسو. همداسې گرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډیره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روګ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی، نو ما به علمن زراعت لوسته وی او زده کړې وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کېږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو دپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګي امیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمینه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي.
او ما وکولی شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې، دوی هغه کلي نه چې څلور دیواله و او هغه کروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه و سره کار کو، او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره یې شریکو. یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره یې شریکي. هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکانات او لکه رادیو چې تاسو همیشه واوري د کرنې خبرونه او هم دوی وګرځول په دغه نوی تحقیقات چې د نورو هیوادونو نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه ورکړي دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناشنا و دوی دپاره ډېر زیات جالب و، مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومی چې دوی نسلګیری کوو او دوی پیوندول نوي نباتات ورته ډېر جالب و، او په آخره کې ډېر ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره یې توفې ورکړې او صرف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وای کله بچی دی میرمنو ته اصلاح شوی تخمونه ورکول، هغوی به ځان ته ترکاری یا باغچه کرلې، نو ډیره به خوشاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینه و سره اوګه په اوګه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوی تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چاري او هغه تازه ترکاری، هغه تخمونه اصلاح شوی، هغه خارجي تخمونه چې هیڅ ځای کېږي نه په ځمکه دوی هغه کوو ګلان همدسي. یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل دوی یو بل ته خپل افکار شریکول، خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې، د دوی زړه به هم ډېر خوشحالېده ځکه دوی لپاره په ژوند کې یو بل فضا ایجاد شوی. دوی د احساس د دې کو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوګه په اوګه په تولید کې، په لاسته راوړنه کې، امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوګی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي:
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده، په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپنیو سره خبرې کړي د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړي دي چې فابریکه سره رقم هغه کې، او داسې کمپنیان سره هم خبرې کړي دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا فیصده خزینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می داده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکړ شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلی وګی همدارنګه په پغمان کې د یو میله ځای د جوړولو نیت هم لري، خوړی ماشومان او کورنۍ ته یو تفریحګاه جوړ کړی چې کارونه یې څناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي ټول غصب شوي دي، دا هم د دغه یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی، د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ور باندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړه، مالک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی چې ما ساري نه دی پاتې، که چیرې دا آبدي تاریخي زه به همغه نقشه ترسره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي، مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي، او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکارو جوړې کړو. نو یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که خزی اتا تعلیم هم اونه لری، که پا دی که خزی اغواری کارو که تا باور وکا چی کلا دوی پا تولید که سهم اخلی او یو لسترانه نلری چی اغا د پام وړ وي، صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاسنیوی وکړي چې هغوی محرومې دي. هر څوک هره خور چې لږ امکانات هم ولري هغه کولی شي چې ډېر لوړو پوړیو ته ورسیږي. که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدای شي. او حضرت بي بي خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو تاون راکړه وړ که په ټولنه کې د نارینهو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی، دوی کولی شي دی په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عاداتو مطابق کولی شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نه شي کولی. هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بې ځایه خبرې او د هغه په حقونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډیره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یوه ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعري لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډیر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې بوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خو دا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پرې تړلې دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پیژندلې دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته. کشپه کډه نشي او خپلې تورې پښې زموږ له کلي ځینې ټولې نه کړې، لمر به زما تر کوټې څنګه راشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی وبخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. ساعت